کوزه.
تاسو انجونو ته او میرمنو ته څه مشوره لري دوی په کور کې داسې او فرصتونو نه استفاده وکړي، ځکه د یو باسواده میرمنې ګټې ډېرې زیاتې دي، نو باید هر څوک هڅه وکړي چې ځان باسواده کړي. په کور کې دوی خپله تر کومې اندازې هلې ځلې وکړي؟
دوی باید خپل وخت تلف نه کړي. که چیرې اوس انجونو په مخ باندې پانتونونو او د مکاتبو دروازې هم بندې دي، خو دوی باید له دې فرصت څخه استفاده وکړي چې خپل وخت بې ځایه ضایع نه کړي. د دوه آنلاین کورسونو څخه هر فرصت څخه دوی باید په جدا جدا ډول باندې استفاده وکړي.
ډېر زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره زیاته مننه تاسو څخه.
د لوګر ولایت یو میرمن چې نغواړي نوم یې په خبرونه کې خپور شي وایي چې د کلونه کلونه د افغانستان په کلیو باندو کې خلکو ته د ښځو د زده کړې د ارزښت پاکله عامه پوهاوی ورکړی دی. دا چې حاکم نظام افغان میرمنې له زده کړې څخه بې برخې کړي دي، په خبره یې زیان نه جبران کیدونکی دی. له دې میرمنې سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
کله چې په یو کور کې مور باسواده یې، نو طبعاً د مور سلوک کردار او هغه ټول کړنې په ماشوم باندې زیات اغېز لري او ماشوم ترې نه متاثره کېږي، ځکه موږ او تاسو دوه نوه زده کړې لرو. یو هغه زده کړه ده چې موږ یې گفتاري او چا ته ورښیو، یو هغه زده کړه ده چې ماشوم یې له مور څخه کوي چې هغه کرداري یا کاپي کړی دي. که تاسو متوجه شوي واست چې مور مونځ کوي یا یو مشر یو کار کوي، د ماشوم را په ژبه نه راغلی، هغه یې نه زده، خو دایږي هغه حرکات کوي، هغه کړنې کوي چې مشران یې کوي.
او د کورنۍ په اقتصاد کې د باسواده ښځې رول به څومره وي؟
نهایت یې ده. که 50% یو سړی کار کوي چې مور کله باسواده یا ښځه، په هغه کور کې نارینه او نه ډېر سهم ښځه اخلي، ځکه چې ښځه هم بیرون کار کوي هم د کور کار کوي هم ماشوم روزي. نو تاسو خپله فکر وکړئ چې په اقتصادي چارو کې د مور مثبت رول همدومره ډېری، او دا یو واقعیت ده. په دې باندې سړی سترګې نشي پټولی. موږ یې نو چې هغه میندې چې باسواده دي څومره خپل ماشوم په ښه رویه په ښه انګیزه سره روزي، څنګه په هغه لومړۍ کلونه کې په مزده کړه کې په ښوونځي کې ماشومان هېڅ ستونزه نه لري. دا یو واقعیت ده، او دا زموږ متاسفانه چې زموږ ډېرې میندې د سواد د نعمت څخه بې برخې دي. عاطفه عینې عاطفه ده، هغه فطرتي مینه چې ده چې مور یې لري یا زحمه چې مور لري، هغه واقعا د ټولو انسانانو یو شان ده. هغوی هم ډېر زحمت وباسي، خو چې څومره هغه میندې چې زده کړې نه یې کړې، باسواده نه یې، یعنی واقعا سخته ده. هغوی د ځان لپاره څه نشي کولی، نو د مکتب لپاره په ښوونځي کې په ځینو برخو باندې هغوی نه پوهېږي چې ماشوم سره څنګه رویه وکړي، ماشوم ته څنګه خپل اولاد سره دوی مرسته وکړي تر څو دوی ماشوم په ښوونځي کې ستونزه ونه لري، څنګه هغه ځینې مشکلات خپل ماشوم ته څنګه حل کړي او څنګه یې وروښيي. او هغه میندې چې باسواده دي ګوري چې هغه څنګه خپل ماشومان په روحیې سره روزي. وایي که یو ملک ګوري یا د یو ملک پرمختګ ګوري، د هغې ملک د ښځو وضعیت یا هغه د ښځو کرکټر ګوري چې ښځې په کوم وضعیت کې دي یا په کوم حالت کې دي. کله چې ښځه مور ده چې مور ارامه وي، نو طبعاً چې ماشوم ارامه وي. او کله چې مور باسواده وي، با انګیزه او باسواده ماشومان روزي. نو متاسفانه چې موږ په هېواد کې دغه ستونزه شته دي، او هغه میندې چې کورونو کې دي او په ولایتونو کې دي اکثریت دغه ستونزه او مشکلات لري چې هغوی له خپل ستونزه نشي حلولی، او د ماشوم ستونزه به څنګه حل کړي.
تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه. کله چې یوه مور سواد نه لري، هغه خپل مشکل نشي حلولی، څه پاتې خو لا درې د ماشومانو مشکل حل کا. که په دې خبرې راته وکړي چې کله یوه مور باسواده وي، اتمان په ژوند کې آس کې ولاړې شته، له دوی سره څومره په ښه توګه بیا دا مقاومت کولی شي، خپل مشکل څومره حل کوي؟
کله چې مور باسواده وي، خو طبعاً هغه نو لارې ورته معلومه وي، د هر څه لپاره یو بدیل لټوي. او کله چې یو انسان د پوکړنې ځې مشان کې دی، یو پوه انسان او دی نو پوه انسان چې زده کړې نه یو کړی، دغه دی رڼا او د تیاره مثال کې راغلی د شپه او د ورځ. نو تاسو په ورځ کې په رڼا کې هر چیرې ګرځو ځو، ماشومان که امکاناتي که نه، او په شپه کې چې برق نه، چې وسایل درسره نه، کله څوک وګرځې راشي نو تا باندې چې باسي واده مو بدیل لار لټي ماشومان ته وایي اگه صبر لار لټي او هغه انسان چې تجربه ونه لري زده کړه ونه لري تا باندې چې سخته ده هغه مامور به څه وکړي هغه مور خو بیا هم هغه دغه ډېر مصیبتونه چې موږ او تاسو ګورو چې په اولادونو باندې په ماشومانو باندې راځي هغه یې دې لپاره چې میندې له حقوقو نه دي خبر میندې نه پوهېږي یو ماشوم له حقه نه دي خبر نه پوهېږي دغه یو انسان ده دغه به راتلونکی د په لاس کې ته به څنګه وروځو د سره به څه وو
په دې وروستیو کې چې په مېرمنو باندې د زده کړې لارې باندې دي او تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه کومې ستونزې چې موږ په ټولنه کې لرو علت یې دا ده چې میندې بې سواده دي اوس له دې وروسته دغه احصایه په زیاتېدلو ځکه ده چې د مکتب دروازې بندې دي د پوهنتون دروازې بندې دي تاسو دا موضوع څومره خطرناکه د افغانستان راتلونکي ته بولئ
دا یو نهایت د تاسف وړ خبره ده په هیڅ دنیا کې دا داسې نه ده موږ او تاسو کومه باسواده مور خپل زوی ته وایي چې ټوپک واخله یا خپل هیواد وران که یا خپل یو انسان ووژنه دې لپاره چې دغه د ځینو کړیو خواهشات برآوردی دوی نه غواړي چې مور یا د مونږ خویندې باسواده سي او دغه ستونزه بنیادي حل سي د همدې لپاره چې دوی دغه جرنده وچرخېږي بېکاره نه وي دې لپاره نو هغه میندې دي ځورېږي پې دوی کړېږي پې دوی ګرد عمر او په دغه باندې نه پوهېږي دغه ماشوم به ولې ضایع سي دغه ولې زړه مو به خوړل کېږي او دنیا به نه پې جوړېږي یو کور کې به وګوري چې لس اولاد به یې وي خو یو کې به یې خیر نه وي نو د همدې لپاره چې هغوی روزنې ته ضرورت لري انسانان که روزنه او انګېزه نه وي نو هېڅکله یو ټولنه پرمختګ نه کوي نو ماشوم خو که روزنه ونه ګوري که یو صحیح لاشکاري نو خو د چا به درد لګېږي مهمه خبره ده چې یو څه بند سړی باید کنټرول وري انسان یوازنی موجود ده چې تر درویشت کلنۍ او پنځه ویشت کلنۍ پورې مستقیم هدایت ته نیاز لري زده کړو ته ضرورت لري او که انسان زده کړه ونه ویني صرف خوراک څکاک وکړي هغه خو بیا په ډېر کم شي باندې غلطېږي څو کاله مخکې موږ یو رپورټ جوړولو په هلمند کې یو چا سره ما خپله مرکه وکړله مرچه د غوړې څه د ارمان ده چاپلۍ یو ټوپک یو موټر سکل ولرم نو دغه ځوان ته که هر چا دغه امکانات برابرول نو لس رقم استفاده به یې ورنه کول بې سواده مور بې انګیزې اولاد رالویوي زده کړه نه لري تجربه نه لري اولاد باندې زده کړه نه کوي ځکه چې هغه زده کړه نه لري یو انسان چې خپله پوهه ولري نو هېڅکله یې بیا دا نه لورېږي چې اولاد زده کړه ونه کړي پوهېږم هغه د موږ د میندو ارمان ده په همدې هغوی په الله رو باندې نه پوهېږي کله چې انسان خپل حق ونشي غوښتلی اولاد ته خو هغه لاره نشي وښودلی نو موږ او تاسو دا لازمه ده دا حتمي خبره ده چې یو مور زده کړه لري د هغه کور پنځه نسله باسواده
ځکه چې هغوی
خپل اولاد
په انګیزه روزي باسواده یې روزي په اخر کې به غواړم دا پوښتنه له تاسو څخه مطرح کړم چې اوس وضعیت دغه رقم راغلی چې د ښځو لپاره زده کړې نشته د دې لپاره چې یوه باسواده مور ډېرې زیاتې ګټې هم ځان ته رسولی سي هم بچو ته هم کورنۍ ته هم ټولنې ته په داسې وضعیت کې مېرمنې څه وکړي چې له زده کړې څخه لرې پاتې نه سي که څه هم په رسمي ډول دوی څه نه سي کولی شخصي څه وکړي
لري لاغه تجربونه د زده کړه وکړي دا موږ د نړۍ ګټه واخلي او دا به دې نه تړي یو وخت هم د مکتبونه بند کړي ول په موږ باندې د مامور بیچاره کې موږ ته په کور کې دومره چې بابا راکم نه موږ ته کتابچه راکولې یو ور به چې لیکنه په کیو کړو په پنسل باندې بیا به له سره پاکول بیا به موږ ته راکول او دې کې لیکنه وکړي او یلم دا د نړۍ ول نه خزنه چې د ټول او د ټول خلکو نه لار نه چې ټول یو لاسي متحد سي په خبرو کې دي او سره کینی او دا دي او نو غوړي دا دي دوی حق ده او دا نړیوال باید په فشار راوړي چې دا دي افغانستان د خزو حق ده نظامونه که هر چیرې بدلی کی په خزو باندې په دغه قشر باندې په هی دنیا کې دومره ظلم نه رسوي چې په افغانستان کې سوي د نور دنیا خزي وګوري د مونږ د ملک خزي وګوري او دغه ټول قوانین دغه ټول شیان چې وضع سوي دي او ظلم را روان ده د نارینه او لاسته ده هېڅکله موږ او تاسو ګورو چې په همسایه ملکونو کې یو غږ جګ سو یا ښځه باندې ښځه د خپل حق لپاره غږ پورته کړي د هرې ښځې نه چې ښځه له کور نه ووتله د خپل حق لپاره نارینه ورسره وو د مونږ تاسو کله د کوم نارینه پورته سوی ده چې ووایي چې د مونږ د لورانو لپاره مکتب یو چیرې مکتبونه بند شوي ول ما خپل سپینګر ته یې چې راپورته سئ خو دا خو د تاسو حق ده وایي خیر ده څه کال به یې ونه وایي بل کال به یې بیا ووایي مک نشته همکاري له ناوله خواله ښځو سره نشته نه نارینه په سنګونو کې شته نه له کوره یې مایه شوي دي نه له بیرونه یې مایه شوي دي خپل احمد یې کړی ده خپل حق دپاره د دې لپاره چې د آینده لپاره دوی هر څه ته ضرورت لري یو کور کې یوه ښځه مریضه سي نارینه یې دومره توان نه لري چې بیرون یې بوځي امسایه ملکونو ته یې بوځي نو مونږ تاسو ډاکټر ته ضرورت لرو که یې نه لرو مونږ تاسو مامور ته معلمې ته ضرورت لرو که یې نه لرو مونږ تاسو پولیس ته ضرورت لرو که یې نه لرو همداسې په ټولو چارو کښې چې ښځه په کور کښې مهمه ده په بیروني چارو کښې په هره برخه کښې ښځې ته مونږ تاسو ضرورت لرو او دا داسې نه کولی چې مونږ یوه ښځې ته هېڅ روزنه ورنه کړو ښځه هېڅ روزنه ونه ګوري فقط هلته یې ودرو نه د ښځې لپاره لازمي وتمي ده چې باید د هر انسان لپاره دغه نارینه چې زده کړه نه کوي خو دا داسې ملکونه ورنوي که د یو ملک خلک پوهې ته ارزښت ورنه کړي نو فکر وکړي نظام به هېڅې په قصه کښې شي نظامونه خو په ټوله نړۍ کښې خپله پالیسي لري خپل پالیسي هغه پر مخ بیایي نو خلک ټول خلک باید د سواد په ارزښت باندې پوه شي او د افغانستان خلک لیدنه ډېر نه دي غوښتي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی او سلامته اوسئ
مننه تاسو نه
درن دوستانو کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې ښځې له کار څخه منع شوې د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه ایجاب اجباري شو ورزشي کلبونو حمامونو او پارکونو ته یې په تګ بندیز ولګېده بیا یې پوهنتونونو ته د نجونو تګ هم تر بل امر پورې وځنډوه د افغانستان په ټولو ولایاتو کې آرایشګاوې د میرمنو پر مخ وتړلې کې بند امیر ته هم د ښځو پر تګ بندیز ولګوه په دې هیله چې د ژوند په هره برخه کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو دا خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ د واټساپ شمیره ده 00420214 تر بیا ښه وخت ولرئ الله مو مل او ملګری
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماشام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ
آزادی ملما
د آزادی رادیو د نن ورځې میلمنه مو مدني فعاله نظیفه جلالی ده دا په ناروی کې اوسي او په افغانستان کې بې سرپرسته ښځو ته د نفقې د برابرولو لپاره له هغوی سره د کار موندنې په برخه کې مرسته کوي د آغلې جلالی کورنۍ ژبه شیخنی ده خو په پښتو او دری هم د مورنۍ ژبې په شان ښه پوهیږي له هغې څخه د مرکې په پیل کې مې غوښتنه وکړه چې د ماشومتوب د دورې په اړه راته ووایي چیرته زیږېدلې او زده کړې چیرې کړې دي
ډیره زیاته مننه زه خپله په کابل کې زیږېدلې ما په 1915 کال باندې او د هغه تر څنګ کله چې په هماغه کال کې زما پلارجان شهید شو او زما د پلارجان د شهادت څخه وروسته البته موږ په بدخشان کې وو او د بدخشان څخه ولاړو تاجکستان ته هلته مو یو دوه کاله تیر کړله او بیرته راغلو بدخشان ته دا چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب وو زه وم درې ورونه مې وه او موږ څلور واړه زما مورکۍ ته پاتې وو او مورکۍ مې په یوازې سر باندې زموږ پالنه او روزنه یې پر غاړه باندې لرله نو مجبور اسول چې بیرته کابل ته راسي. نو ما خپل مکتب کله چې 15 کالو مورکی میزه مکتب ته ورواچول مو په کابل کې ماتر ووم ټولګي پوری درس وویل. دغه خبرسته زما مورکی دغه اقتصادي ستونزو په خاطر باندې چې یو شه دند ورته پیدا سی و په زابل ولایت کې هل تولاړه او زید ځان سره بوتللم. نو د اتم ټولګي څخه بیا تر 12م ټولګي پوری ما د زابل په ولایت کې وویل چې دغه خبرسته خپل د پوهنتون د دورې په خاطر باندې زبیر ته کابل ته راغلم او په کابل کې ما قضا او سرانولي ویل. البته څو مهم بورسی را ته برابر سی وي خو د څو عامل و چې زنس وای کولای یغه بورسی ته تللی وای. اول خدای چې افغانستان پر ما باندې ډیر زیات ګران دی او هغه وخت کې د دې جرأت ما ځان ته نسوي ورکولای چې زه د وطن څخه ولاړه سم. دوهم موضوع د کورنۍ مسله و چې د مورکی څخه ما زړه نه کېدل چې زه خپل د فامیل څخه جلا سم او هغه هم په ولس کلنۍ کې زه د دوی څخه مسافرت وکم. نو په همدې خاطر باندې کابل کې پاتې سولم او هلته ما خپل څلور کلنه دوره قضا او سرنولي برخه وویل او همدارنګه دغه ترڅنګ بي بي بزنس منیجمنت بزنس ادمنستریشن می وویل. د مکتب په دوران کې البته کله چې زه د لسم صنف کې وم زموږ د دینی علومو د استاد څخه چې په مکتب کې د قران عظیم شان او د تجوید کورس جوړ کړی و هلته ما قران عظیم شان زده کړی او تجوید می وویل. چې کابل ته راغلم خپل حفظ او قرات ته می د شیخ عبدالکبیر حیدری په حلقه کې ادامه ورکړله او د هغه ترڅنګ نو ما علمي سیرونه ډیر زیات کړی دي مختلف هیوادو ته مختلف موضوعات وباندې. خو کله چې د 2020 کال وروسته زه ناروی ته راغلم
ول چې په کابل کې زیږیدلې یاست یو موده مو په زابل کې تیره ده یو موده مو هم په پراشان کې تیره کړې ده. ستاسو کورنۍ یعنی منظور مور پلار دی هغوی دی کابل دی او که دی بدخشان دی؟
زما پلار جان چې دی هغه د بدخشان د شغنان د ولسوالۍ څخه ده او مورکی می د غزنی ولایت څخه دی چې د دیاک ولسوالۍ څخه مخکې د رباط په نامه باندې وو د غزنی ولایت د تاجکانو څخه ده.
بله نو تاسو پښتو چیرته زده کړه په زابل کې دی شوازی په دوره کې او په کابل کې؟
پښتو ژبه البته زما مورکی یو ډیره ملي مفکوره درلودله او لري الحمدلله. حتی مخکې له دې نه چې موږ زابل ولایت ته ولاړ سو همیشه په دې لټه کې و چې موږ دواړه ملي ژبې زده کړو. زموږ خپله په کور کې چې په کوم ژبه باندې خبرې کوو هغه پامیری ژبه ده یا شغنانی ژبه چې په افغانستان کې ورته وایي. نو موږ خپل یو محلي ژبه لرو لیکن د دې ژبې ترڅنګ زما مورکۍ همیشه د دې تلاش یا کوشش یې کړی دی چې موږ په پښتو او دري باندې خبرې وکولای سو. نو بیا چې زابل ته ولاړم هلته د اتم ټولګي څخه تر 12م پورې نو په د مکتب دوره مې و طبیعي خبره ده چې د زمان په تیریدو سره زما پښتو او حتی کوم زابلي لهجه چې ده هغه یو څه ناڅانده زواخلم.
تاسو په کور کې پامیری یا شغنانی ژب باندې خبرې کوي، آیا دا ژبه له دری او پښتو سره ډېر متفاوته ده؟
بله یو شغنانی ژبه لکه څنګه چې موږ او تاسې البته طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې ټول موږ څه د پاسه درې څلوېشت محلي ژبې لرو او ټولې ژبې په ځان کې د پښتو او دري څخه ځینې لغاتونه لري لیکن د ازبکي پشان باندې د پشایي پشان باندې د قزلباشي پشان باندې پامیري هم یو متفاوته ژبه ده چې حتی ځان ته لیکنې هم لري. خو الفبای دری کوم الفبا چې موږ په دری او پښتو کې کارو امغه د پښتو او دری الفبا د پامیری ژبه الفبا هم ده.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لا پایل نه دی اوریدلې یادونه کوم چې زموږ ته ازادي رادیو ملمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان شوزو لپاره هلې ځلې کوي.
په 2021 میلادي کال کې یو تغییر راغی، طالبان راغلل او اکثره هغه کارونه چې شوزو کول هغه له لاسه ورکړل. تاسو بیا څه وکړل؟
بلکل دقیق خبره. از ما کاروان یا د کارکولو کاروان می په افغانستان کې هم د بیلابیلو ستونزو موانع او مشکلات سره و لکه څنګه چې می دغه سی شش لا سره ورنی الحمدلله د افغانستان د ملت لپاره همیشه درلود لیلې په افغانستان کې. لیکن کله چې رژیم تغییر سو بدبختانه چې ما ډیر زیات تاوان ولیدی، ځکه چې د یوې خواز ما د لاسي صنایع کمپنی و چې په مکمل ډول باندې وتړل سو، دا هغه ترڅنګ ما د ټریننګ سنټر و اسلامي د زابل په ولایت کې چې جواز راځه واخستل سو او هغه ټریننګ سنټر وتړل سو. په کوم ورځ باندې چې زابل ولایت البته د افغانستان ولایتونه مخکې لدینه چې طالبان کابل ونیسي اول یې زابل ونیول، دغه څخه وروسته زولاړم کندهار ته، بیا چې کندهار ونیول سو زراغلم کابل ته، او په کابل کې نو زما هیڅ زړه ته نه لوېدی چې نظام به تغییریږي. زه ولاړلم دفتر ته او همکارانو ته مې وویل چې په ولایتونو کې موقتی جګړه ده، نو حتما دا به پای ته رسیږي، موږ به خپل دفاتر د اوس لپاره وتړو، خو په کابل کې به موږ خپل کار وکړو تر څو چې د خپل د نړیوال همکارانو سره او همدارنګه په افغانستان کې خپل د همکارانو سره خبرې اترې وکړو چې زموږ کارونه او پلان به څه رقم جوړو.
نو د دفتر په ارتباط د ټریننګ د مرکز په ارتباط مې څه معلومات مشاوریدونکو ته ورکړي چې د څه شي ټریننګ تاسو چاته ورکړو او کوم ډول خلکو ته؟
بالکل، دا ټریننګ سنټر په هکله باندې باید زه ووایم چې دا یو اسلامي سنټر و د زابل په ولایت کې. لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي په افغانستان کې بیا خصوصا په اطرافو کې د آگاهي سطح ډیره کمه وه، او په اسلام کې البته افغانستان صحیح دی چې اسلامي ټولنه ده، لیکن په اسلام کې افراط او تفریط ډیر زیات دی په افغانستان کې. مثلا یو افراط زه تاسو ته دا ووایم چې انجونی مکاتبو ته نه پریږدي، دا نه یوازې اوس چې مکاتب په بل قطن بند سوي دي، په تیر نظام کې هم په اطرافونو کې، یعنی خلک داسې فکر کول چې که چیرې زموږ انجونی مکاتبو ته ولاړ سي یا مثلا کار وکړي دا به د اسلام خلاف کاری، او یا که چیرې یو انجلۍ په خپل خوښه باندې واده کوي، حال دا چې دا اسلامي حق دی چې الله جل جلاله ورکړی دی او په احادیثو او په آیتونو باندې دا ثابت دی. لیکن متاسفانه چې د خشونت کچه لوړه وه او خصوصا په فامیلونو کې دا مسائل ډیر زیات وو، نو موږ دغه ټریننګ سنټر د لاري د دې ترڅنګ چې د قران عظیم شان او د هغه تفسیر او ترجمه تدریسوله، د هغه ترڅنګ موږ انګلیسي، کمپیوټر او د میرمنو دولس اساسي حقونه هم خلکو ته د عامه آگاهي پر رقم باندې ورکوله، چې دا ټول د پروګرام د خوځو او انجنونو په خاطر باندې او په کامله توګه باندې رایگان وله.
نو دا مرکز بیا د طالبانو له لوري وتړل شو او که تاسې په خپله د نامنۍ په خاطر بند کو؟
نه، د طالبانو د لوري وتړل سوله، او متاسفانه چې هغه کوم جواز چې موږ درلودله هغه جواز واخیستل سوله او دا سنټر بند سوه.
نو دوی دلیل درلود چې ولې بندې؟ حال دا چې تاسې وایي چې په دې مرکز کې تاسې د اسلام روزنه خلکو ته ورکوله، د حقیقي اسلام ښوونه او روزنه مکوله.
دقیقا، متاسفانه لکه څنګه چې دوی په افغانستان کې د مکاتبو د تړلو او د پوهنتونونو د تړلو په حق لواندې دلیل نه لري، نه منطقي او نه شرعي دلیل، د ازما د کوم اسلامي سنټر چې د دې د تړلو لپاره هم دوی هیڅ کوم دلیل نه دی ویلي، او حتی د اوسلو په ناسته کې زه د طالبانو سره ومه او هلته د مذاکراتو په ترڅ کې ما دوی ته د دې یادونه وکړه چې دا مرکز کچیرې وتړل سي دا یوازې د دې سره نه چې د عامه آگاهي ورکولو کې به خلکو ته ستونزې جوړې سي او دا میرمنې به ځینې بې برخې سي، بلکې ستاسو لپاره به یو شرعي ګناي. لیکن متاسفانه چې هیڅ کوم تغییر پکې را نغلله او دا سنټر وتړل سو.
وروسته لدی چې طالبان کابل ته راغلل، تاسو ناروی ته ولاړئ که کوم بل هیواد؟
بلې، او کله چې طالبان راغله په تیر نظام کې مازینی فعالیتونه درلودل چې په جنوب غرب حوزه کې و، خصوصا په کندهار، زابل، هلمند او ځینې نور ولایتونو کې د هغه فامیلونو سره موږ کار کوله چې دوی د اقتصادي فقر په خاطر باندې خپل اولادونه به دوی هغه ته لیږل، پاکستاني مدرسو ته به یې لیږل، ځکه چې د هغوی لخوا یو څه ناڅه معاش ورته ورکول کېدل. نو موږ یو برنامه داسې طرحه کړې وه چې د دغه فامیلونو سره به مو خبرې اترې کولې او د دوی ته به موږ کاري فرصتونه او درسي فرصتونه برابروله. نو د همدغې فعالیتونو په خاطر باندې چې په تیر نظام کې هم څو ځلې زه د ډېره تهدیدېدلم او ډېر جدي خطرات ما ته رامنځته سول، هان دا چې دوه درې ځلې د دوی د حملې سره زه مخامخ سولم د مختلف ولایتونو کې، نو بیا زه چې کله کابل ته راغلم هم ډیره تهدید دیدلم. نو بیا د دې لپاره چې موږ د مختلف سفارتخانو سره ما کار کړی وو، دوی را سره تماس ونیول چې کچیر ته غوړی مشکولې سوچتا او فامیل دی و باسو. نو ځینې نور هیوادونه لکه کاناډا، جرمنی، فرانسې، دوی نو راته ویل چې مش ادي اقل کولای ستا او مور دی دوه نفر او باسو، ځکه ته مجرد یې نو موږ نسو کولای چې ستاورونه در سره او باسو. خو ناروی وزنی هیواد وو چې زما ول سره فامیل چې درې میورونه دی او ورندرګان دی الحمدلله، او د دوی اولادونه دی، او ما نسوي کولای چې دوی هلته پریږدم، ځکه کچیر زی وزیر غلی وای نو دلته بیا ما خپل आवाज نسوي جی کولای. نو بیا ناروی ته مستقیم راغلو او همدلته متاسفانه چې مهاجرت مو وکړله او وطن مو پریښودل، البته موقتاً چې ان شاء الله بیرته اوزا سمسي او یو داسې ورځ راسي چې بیرته خپل هیواد ته ولاړ شو.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لا پایله نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته ازادي رادیو ملمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی، خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان شوزو لپاره هلې ځلې کوي.
نو په ناروی کې اوس په څه مصروفه یاست؟ په اکثرا افغانان چې کوم هیوادونو ته تللي دي، اول د هغه هیواد ژبه زده کوي، څومره به ناروی شي زده کړی ده، او د دې په څنګ کې نور په کومو کارونو بوخت یاست؟
دوی معرفي سولما د نارويجي ژبه د ادبياتو په بخش کې چې دا دوه کلنه دوره ده چې تقریبا 15 میاشتې تیرې سوې دي، او یو ډیر لنډه موده پاتې ده چې له خیر سره دا به هم خلاصيږي. او دا غته څنګه یو فیلوشپ ته اپلای کړی و، همدلته د اندراني فیلوشپ په نامه باندې چې دا د پولیټیکل لیدرشپ په برخه کې و، چې هغه کمپلیټ سو تکمیل سو ځکه لنډ مهاله و. او دا غته څنګه زه د یو نارويجي سازمان سره کار کوم، لکه څنګه چې مخکې ما وویل د سازمان نوم د دوی د پالیسی مطابق زنه سمخستلې، خو دلته د افغانستان لپاره هم ز مختلف هیوادو ته سفر کوم په نړیوالو ناستو کې د سازمان ملل متحد سره، د زین نور نهادونو سره ز اشتراک کوم، او څومره چې زو کولای سم لکه څنګه چې ما د چار دی پلس په نامو باندې کوم نتورک چې ما تاسو ته یادوري وکړله، د دین نتورک د سټیرینګ کمیټي غړی یم، او په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعانو لپاره، د میرمنو لپاره، د انجونو د زده کړو په برخه کې، په مختلفو برخو کې هم دلته ناروی کې زاختایم، او حتی مونږ یو شخصي برنامه لرو چې یو شخصي کمیټه دلته مونږ جوړ کړی ده چې په افغانستان کې موږ وکولای سو هغه میرمنې چې په کور کې دي او نفقه راوړون کین لري، د هغوی لپاره مش کوچنی کاروبار په کور کې ورته برابر کو. مثلا یو میرمنې ته یو څو ماشین اخستی په کور کې دوی خیاطی کوي، یو څو میرمنې مثلا یو چار مربا او د ترشی او شین خرڅوي، بیا بیرته د دوی مارکیټینګ بیرته مش خپل ورته کو. چالت په افغانستان کې د کوم سوپر مارکیټونه چې دوی کورو ته نږدې تماس ورسره نیسو، یو دوه کارمند مورته نیولې دي چې دوی هداقل وکولای سي خپل روزمره ژوند مخې ته یوسي.
تاسو بیا پیسې لکه ورته پیدا کوي څنګه برابروي، او په څه شکل افغانستان ته استوي؟
بالکل، زما په شمول باندې د کوم ګروپ چې دا کار کوو ټول هغه کسان دي چې دوی وظیفه لري. البته لکه څنګه چې ما مخکې وویل، زه چې تازه د افغانستان څخه راغلم دلته، زه تقریبا 9 میاشتې بیکاره وم. دغه څخه وروسته یو دغه سازمان پیدا شو چې دا سازمان خپل هم د ریفیوجیز یا د مهاجرانو لپاره کار کوي، او هم د هیومن رائټس ډیفندر یا د بشري حقوقو د فعالانو لپاره کار کوي. نو ما رسمي وظیفه واخستله او معاش لرم، او خپل معاش ما په درې برخو باندې ویشلې ده چې یو برخه یې افغانستان ته لیږم، یو برخه یې دلته زما د کور کرایه او مصارف کیږي، او هغه یو برخه یې زما او زما د تعلیم کې چې ما ته ضرورت دي، او کوم سفرونه چې کوم د افغانستان لپاره د هغه مصارف کیږي. نو زما په شمول د کوم کسان چې موږ په کمیټه کې دي ټول هغه افغان انجونی دي چې افغان انجونی دي چې هغه وظیفه لري او خپل د شخصي پیسې څخه حاضر سیوی دي چې د میاشتې افغانستان ته موږ پیسې ولېږو، او د پیسو لېږل متاسفانه د بانکونو د لارې څخه ممکن نه ده، لیکن د وسترن یونین د لارې او یا هم د صرافی د لارې څخه موږ د پیسې افغانستان ته لېږو.
تاسو ول د افغانستان په ارتباط سفرونه کوي، د سفرونو کوم هیوادونو ته کوي، او عموما په کوم موضوعاتو خبرې کوي؟
افغانستان په ارتباط باندې ټولې هغه ناستې چې د نړیوال سازمان کې کیږي، د بشري حقوقو په شورا کې کیږي، هیومن رائټس کونسل کې، په دې ناستو کې زه په مکمله توګه باندې برخه اخلم همیشه، او د سویس هیوا ترڅنګ مونږ جرمني، دنمارک، سویدن، بلجیم او نور هیوادونه چې دی د دوی د دعوتنامو مطابق، البته هر هیواد کې چې هر برنامه مذاکراتي برنامه، البته مثلا د طالبانو سره چې دوی مذاکره او عملته په ناروی کې مخبل غډون درلودل، د هغه ترڅنګ نور بین الافغاني ناستي یا ډایالوګس چې کیږي د افغانستان لپاره د حل لارې، او یا هم د تخوایي په خاطر باندې چې موږ څو برنامه باندې کار کوو، یو برنامه د دې چې موږ غواړو د افغانستان لپاره اکاونټیبلیټی میکانیزم، او یا هم د ځواب ویونکو یا میکانیزم پاسخګویی په نامه باندې یو میکانیزم باندې کار وکړو، چې هغه کسان چې په افغانستان کې جنگی جنایتونه کړي دي، یا د بشري حقوقو نقض کړي، که هغه اوسنۍ حاکمان دي که د تیر نظام حاکمان یا زورواکان ول، دوی ټول مجبور سي چې جواب ووایي. یو زمونږ د دتخایي یو برخه ده، دوهم دتخایي برخه زمونږ د میرمنو د انجونو په خاطر باندې دي، چې دوی اساسي حقوقو چې د کار او د تعلیم د حق په شمول باندې موږ غواړو چې دوی په ټول اساسي حقوقو باندې په نړیواله سطحه باندې دتخواهی وسی. او په درېمه کټګوري کې مونږ د نوي نسل په خاطر باندې کار کوو، چې نوي نسل په کورکورانه شکل باندې بیا د سیاسيونو قرباني نسی، نو موږ مختلفو هیوادو ته سفر کوو، د ځوانانو سره کینو، او د دې ناستو رهبری ز په خپل کوم.
لته سره په دا کمیټه چې جوړ کړی ده، نور هم ټول افغانان دي که د بیلابیلو هیوادونو اتباع دي؟
البته د کوم کمیټه چې د افغانستان لپاره کار کوي یوازې زما سره افغانان دي، لیکن موږ د ایوري ویمن ټریډي په نامه باندې چې دغه فیلوشپ چې ما مخکې ویل چې دوی لخوا او دوی عضویت لرو، او په هغه کې بیا د نړۍ ټول هغه هیوادونه چې د سازمان ملل متحد سره ثبت دي، هغوی ټول پکې عضویت لري، او د هر هیواد لپاره جلا کمیټه شته دی چې هغوی د خویانې کوي. لیکن دغه کوم کمیټه چې مشخص د افغانستان لپاره فن رایزنګ کوي، دا بیا یوازې موږ افغانان یو، چې د هغوی څخه موږ یو فرق دادی چې مثلا هغوی د خپل هیواد لپاره شخصي مصارف نه کوي، لیکن موږ دغه یو کوچنی کمیټه چې تقریبا رهبری زما په غاړه باندې ده، او زما په شمول باندې او یا نورې خویندې او ورونه چې ځوانان دي هغوی را سره دي، موږ د افغانستان لپاره د خپل شخصي جیب څخه فن رایزنګ کوو.
د خپل غوریدونکو لپاره چې دا خبرې لپایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ د ازادي رادیو میلمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی، خو نن سبا په ناروی کې اوسی، او دلته هم د افغان شوزو لپاره هلې ځلې کوي.
بل تاسو ویل چې په بیلابیلو ناستو کې ګډون کوي، ډیر افغانان مایوس دي له دا ډول غونډو، له دا ډول خبرو، شاید هم دوی د یو فوري تحول او بدلون غوښتون کوي یا هیله لري. ستاسو خپل نظر سره چې دا ډول غونډې څه تاثیر لرلی شي؟
زه په دې باندې پوهیږم چې دا ډول غونډې البته په افغانستان کې سیاسي تغییر نسی راوستلی، هغه هم د اوس لپاره، ځکه ما په وار وار باندې په خپلو ویناوو کې، په خپلو ناستو کې چې د نړیوال سازمان یا د مختلف هیوادونو د استازو سره ما درلودلې دي، او د طالبانو سره موږ درلودلې دي، البته په ټولو ځایو کې ما دا ویلي دي چې د افغانستان اوسنۍ کوم حکومت چې طالبانو ته سپارل شوی دی، طالبان نه دي راغلي په جګړه باندې، نه دي اخستلی، بلکې دا دوی ته تسلیم شوی دی، او دا مرحله به یو 15 کاله وخت ونیسي، او دا به یو موقتی پروژه وي. نو د اوس لپاره حداقل شاید سیاسي تغییراتو لپاره موږ هیڅ ونه سو کولای، لیکن حداقل موږ کولای شو چې هغه خپل رښتینی ژغ پورته کو، د راتلونکي لپاره د دې جلوګیری وکړو چې بیا تیر سیاسيون د افغانستان د نوي نسل څخه سو استفاده وکړي، یا په نړیوال سټیج کې مثلا په تیر کې کله چې با ډایالوګس کېدل، کله چې با غونډې تر سره کېدل، همدا څو تکراری چهره وي چې دوی براتلله د افغانستان د شوزو د نامه څخه به سو استفاده کوله، د افغانستان د ځوانانو څخه به دوی سو استفاده کول او صحیح نمائندګي وي هم نه کوله. لیکن اوس زموږ تلاش دا دی چې زموږ ټول خويندې ورونه، البته په عادلانه شکل باندې، نه یوازې زه بلکې زموږ خويندې ورونه د دې جرأت وکولای سي چې راسي په نړیواله سطحه باندې خپل ځغ پورته کړي. او دا به وخت نیسی د کله چې مثلا زمان تیر سی په مرور د زمان باندې افغانستان د افغانستان نوی نسل به خپل د هیواد لپاره خپل هغه موثریت او اغیزمنتوب ښکاره کوي. او دا په هغه صورت سره کیږي چې دوی د کوم مثلا مخکې ما تاسو ته د مثال په ډول هغه کوم میکانیزمونه چې موږ ور باندې کار کوو هغه مو وویل، که چیرته دا میکانیزمونه رامنځته سي بده دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی حیثیت ولري، دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی لاسته راوړنه وي. نو که چیرې مثلا په دې برخه کې زه کار کوم، همداسې نور ځوانان هم دي چې هغوی هم په مختلفو برخو کې کار کوي او حتما لاسته راوړنې به لري، نو دا غونډې به خپل موثریت ولري لیکن
په اجولانه شکل باندې نه. بله، تاسو ول چې له طالبانو سره مو کتلې دي په غونډو کې مر سره ګډون کړی دی، دوی لوګي سره له خبرو څومره درته معلومه شوې دي چې دوی به د جنو شوونتي خلاص کړي او د شزو حقونه به سناڅه ومني؟
البته نه، د طالبانو څخه په کامله توګه باندې زه شخصا خپل هیڅ کوم هیله نسم درلودلې. البته یو ډیر کوچنی او کاذبه هیله د 2022 په جنوري کې چې کله طالبان وسلو ته راغله او هلته تعهد وکړله، مولا متقی خپل په خوله باندې وایي چې مشکله بیرته ولاړ سو، ځکه دلته مخپله ورته وویل چې تاسو افغان یاست، تاسو پښتانه یاستئ او ستاسو یو کلتور او فرهنګ دا دی چې کله یو ښځه خپل پوړنې تسته اچي ستاسو په مخ کې تاسو هغه نه پایمال کوي، او د هغه پوړنې په خاطر باندې حتی که چیرې څوک ستاسو قاتل هم یې هغه بخشي، نو تاسو د دغه پوړنې پر روی باندې زموږ د خویندو او د میندو کوم مکاتب یا تحصیلي پروسی چې دی هغه اخلاص کوي. نو دی هلته ژمنه وکړله چې موږ بیرته واپس افغانستان ته ولاړ سو په دې مسله باندې به خبرې کیږي، لیکن دغه څخه وروسته تاسو خپل شاهد وس چې کله د پاکستان څخه ایحت ولاړی کابل ته بل فرمان صادر سو، کله چې حنا رواني راغله کابل ته بل فرمان صادر سو، همدا رقم باندې پاکستان په خپل هغه ډیر خراب او د افغانستان پر ضد باندې کوم پالیسیانی چې دی لري او د طالبانو د کارنامو کوم منیجمنت چې دوی په لاس باندې ده، دوی ورستر بل غواړي په افغانستان کې نه یوازې دا چې شزی په سیستماتیک توګه باندې د سیاسي مشارکت څخه منې کړي، مثلا د اقتصادي مشارکت څخه ایسته کی، بلکې په فرهنګي توګه افغانستان ته دوی غواړي صدمه ورسي او بنسټیز صدمه ورته وارد کړي. نو د طالبانو سره خبرې اترې زما په نظر باندې چې د څو تجارب ما خپل کړی دي فائدہ نه لري، ځکه چې طالبان خپل په خپل مابینس کې دوی سره نه دي جوړ، په خپل مابینس کې دوی سره جنجالونه لري او دوی په خپل سر باندې دینه د کوم فرمانونه چې صادریږي په دې ټول د پاکستان لاس دی، د پاکستان څخه راځي او ځین نور قدرتمند هیوادونه دوی حمایت کوي په دې فرمانونو کې. نو متاسفانه د اوس لپاره هیڅ کوم هیله نه لرو، او تر ټولو لوی بدبختي دا دی چې نړیوال سازمان د افغانستان د شوزو په وړاندې باندې، د بشري حقوقو د نقص په وړاندې باندې مسؤولانه اقدام دوی نه کوي. دوی متاسفانه د سوزانه بیانیې وړاندې کوي چې دغه بیانیې په وړاندې کولو سره د افغانستان ستونزې نه حل
شي.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220024145
او د دری پیغامونو شمیره
00220024145.
ازادي راډیو 24 ساعته.
دنیا ظالم ده، هر بس
دربار باسم سترګي دې رنگي سيزما ګورم چې بابل دیتا تمي محبت تهش ابار اوسه کوم با تپسی جڑت وم خیجی می ترزڑ خنجر نمش پاس تو آت وم سورات گورم سا خیال کی تیرا اون دیشما سر بخار سو بہن انتظار کروں سو سرم بلو یلار شکلو یادونو تا سو سو تصویرو نسا
راوړم زخمونو ته.